صبحانه رادیو آزادی. حالا هم همکارم صالح محمد. صالح با شماست.
ډیر مننه
تاسو
څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. نن د شنبه ده دوری یا حمل ډیر شمه د اپریل میاشتې 13مه. په پیل کې له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې په څو شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې او ایر فرانس له اتکلا ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سې شمې په ورځ یعنی سبا پیلېږي د سولې په بهیر کې پر خېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړلو غوښتنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همتیازانو نړیوالو متحدینو سره دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو وای په کندوز، بغلان، فاریاب او دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په زینو نور سیمو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوې دي. خود دې قول اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانیدلی د دولت ضد وسلوالو تروریستي حمله شاندې کړي او درنه مرګ جوړه ورواړوي.
دومری په نوم د طالبانو عملیات پیل سوی. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختي کړي. لنه کې مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حمله شنی کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې له تیرې سه شنبه راهیسې په هیواد کې د عمری په نوم سرلنی عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو او د ځینو سیمو د تصفیه لپاره یې د شفق په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بیځایه شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو او اړۍ ته د پاملرنې د زیاتولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي سږ کال په خپل خوخه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوې دی. د یو ان ایچ سی آر د عملیاتي برخې مشر جورج اوکات اوبو پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د تللو یا روانو افغان پناه غوښتونکو مسالې ته اړولې، په داسې حال کې چې د کورنۍ بې ځای شوو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نو موري ویل د هغو کسانو شمیر چې په هیواد کې د نننه د خپل کورونو پر خدو ته اړشوي دي له 1 میلیون اوړي او سږ کال د دې په وینا پر دې شمیر 80,000 نور هم ورزیات شوی دی. خاغلی اوبو د یونیچسیار د احصایو په حواله ویل چې په تیر 2015 کال کې له 200 زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نور هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډه کړي او یا هم په افغانستان کې د نننه په امن ځایونو کې اړول دي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. ایر فرانس له اتکلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. له پاریس څخه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې عمل کېدل په 13 جنوري میاشت کې پیل شول. تهران ته د پرونی الوتنې په سپرلیو کې د فرانسې د ترانسپورت وزیر الین ویدالیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د تهران د امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو پیل د ایران د اټومي موافقې یو مهمه لاسته راوړنه ده. تهران هیله لري چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره د بیلابیلو هیوادونو پاملرنه جلب کړي. ایر فرانس به تهران ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو له لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول وو بې نتیجې پای ته ورسېده. له شپږ ساعته خبرو اترو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد بن صالح السدا وویل د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونه نور وخت اړتیا لري. د پرونۍ غونډې عمومي پریکړه دا شوه چې د اوپک غړي او د تیلو نور صادرونکو هیوادونه په خپلو کې د سلام مشورو لپاره نور وخت اړتیا لري. د دوحې په غونډه کې د اوپک 15 غړو او هغو هیوادونو ګډون کړی و چې د نړۍ نږدې نیمایي تیل تولیدوي، خو ایران چې د غونډې ته د خپلې و استازي د استولو ژمنه کړې وه په غونډه کې حاضر نه و. د غونډې ګډونوالو د هغې طرحې په اړه بحث وکړ چې وایي په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره دی د اومو تیلو تولید بند شي. اوس مهال د یو بیرل اومو تیلو بیه څه باندې $30 ده، په داسې حال کې چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې له $100 اوښتې وه. ایران ژمنه کړې ده چې خپله د تیلو د تولید اندازه به له بندیزونو مخکې د دورې د کچې په څیر لوړه ساتي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړې کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیری به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي. دا وایي ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا څرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان د لوړو څخه هیڅکله هم ونه وځي. نتنیاهو وویل په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانه شي او هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو د وینا په اړه سندستي غبرګون وښود او د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته یې خپل اعتراض وسپاره او دا یې پاروونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالو ټولنې یې غږ وکړ چې په اسرائیلو دې له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. او روسای خبردا چې په اکوادور کې یو سخت زلزلې نږدې 250 کسان مړه کړي او څه باندې زر تنه نورې ټپیان کړي دي. د اکوادور حکومت په یو بیان کې ویلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس 0.8 درجه وو 200 کسان مړه کړي، خو مرستیال ولسمشر جورج ګلاس ویل چې د ټپیانو شمیر له 1.5 څخه اوښتی دی. چارواکي وایي مرستندوی ډلې د هغو کسانو د ژغورنې هڅه کوي چې تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. اکوادور چې په جنوبي امریکا کې پروت دی، د شنبه په ورځ د سخت زلزلې ولړزاوه. د دې هیواد له ځینو سیمو څخه راپورونه وایي چې پر واټونو او سړکونو د نړېدلو ودانیو خاورې پرتې دي او لوړې ودانۍ ځینې نړېدلې او ځینو نورو درس کړی. د اکوادور حکومت دا زلزله د 1979 کال زلزلې سره چې 600 کسان یې ووژل او 60,000 نورې ټپیان کړل ورته بللې. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چینایي چارواکو سره خبرې وشي.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شفق په نامه پوځي عملیاتو سره د طالبانو د عمري په نامه د عملیاتو مخه نیسي. د بې ځایه سویو او کډوالو پر مسله هم راپورونه درته لرو. دا هم اوري چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو پر ستونزې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي.
دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یوه لویه ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه.
د اسرائیلو صدراعظم ویلي د هیواد پوځ به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو ازنو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سولې عالي شورا یوه مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وه چې د را روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نسته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راولي څو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د هیوادو پراختیا، د توریزم په مقابل کې د مشترکې مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ثبات د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
به هغه صورت که چه زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له پیکینګ څخه وغواړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار زیات کړي.
یو مهم بحث وسیږي او د افغانستان د حکومت توقع همیشه د چین په شمول د خپلو ټولو همسایګانو او نړیوالو متحدینو څخه دا دی چې افغانستان کې دایمي ثبات او د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو او نورو په خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي څوک د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته زور ورکړ.
د 209 هم شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په شمال او شمال ختیځ کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې د شفق په سرلانوي عملیاتو په لړ کې به د طالب وسلوالو د عمري په نامه عملیاتو مخه ونیول سي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د 209 هم شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې طالبانو لخوا د عمري عملیاتو په پیلېدو سره په شمال او شمال ختیځونو کې د یادې ډلې تروریستي او ورانکاري فعالیتونه زیات شوي دي. د 209 هم شاهین قلو اردو مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي چې نسبت بل هر وخت په دې وروستیو کې په شمال زون کې ناامني مخ په زیاتېدو ده او د عمري عملیاتو په چوکاټ کې په قندوز، فاریاب او بغلان کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی دی. د یادې قلو اردو مرستیال وایي چې په هغه سیمو کې چې طالبان د خپل قوت د زیاتېدو هڅه کوي او په تروریستي فعالیتونو لاس پورې کوي، په یادو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شفق په سرلني عملیاتو په لړ کې د طالبانو د عمري عملیاتو د ترسره کېدو مخنیوی شوی دی. جنرال راشد وایي
عملیات طالبان تحت نام عملیات عمري آغاز شده.
د طالبانو عملیات د عمري عملیاتو په نامه څو ورځې دمخه پیل شول چې دوی خپلو حملو ته شدت بخښلی او په قندوز، بغلان او نورو سیمو کې د هغوی فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوی دي او ورته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده.
زیاتې برشانوالې شد.
جنرال رجب وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون په 9 ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې 15 مختلف عملیات پلان شوي او د طالب وسلوالو په وړاندې پرمخ بیول کیږي چې د امنیتي ځواکونو وروستۍ هڅه به په نامنو سیمو کې د امنیت تامینول وي. جنرال راشد زیاتوي چې د دولت ضد وسلوالو د له منځه وړلو په برخه کې خلک هم د افغان امنیتي ځواکونو سره باید مرسته ترسره کړي او دوی سره په خپلو سیمو کې د موجوده طالبانو په اړه لازم معلومات شریک کړي. د 209 شاین قول اردو د مرستیال پنج د طالب وسلوالو عمري عملیات به په هیڅ ډول د پام وړ پایله ونه لري او د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت او جدي عمل کرد په لړ کې به یې مخنیوی وشي او د طالبانو هڅې به له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي په شمال زون کې د امنیت تامینولو په اړه اطمینان ورکړ. جنرال رجب علي راشد یې په اړه زیاتوي.
د یو اخر عملیات دشمن تشدید یافته
په دې وروستیو کې د دښمن عملیات زیات شوي دي، خو موږ هم په خپلو سیمو کې 15 مختلف عملیات پلان کړي دي. موږ هڅه کوو تر څو چې سیمې بیرته امنې کړو او آرامه فضا پکې حاکمه شي. دښمن به په شا وتنبول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه طالب وسلوالو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عمري عملیاتو په چوکاټ کې د خپل جنګي فصل د پیلېدو څخه خبر ورکړ او ویلي وو چې د یاد عملیاتو په لړ کې به د هیواد په مختلفو سیمو کې مرګونې حملې ترسره کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي کمپاین پیلېږي، خو په هلمند ولایت او د کندهار په دوو ولسوالیو کې دغه کمپاین ځنډیدلی دی. دا چې علت څه دی په دې اړه نور جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اوري چې له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني.
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسؤلین وایي چې په هلمند کې د تاریاکو د نیش وهلو په خاطر یوه اونۍ د پولیو د واکسین کمپاین چلېدلې او دغه راز د کندهار په ارغستان او ریګستان کې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. چارواکي وایي چې په دغه ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی دی او دغه کمپاین به ترسره نه شي. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دغه دوو ولسوالیو کې غوښتنه کړې چې روغتیایي مرکزونه دې جوړ شي او که چېرې روغتیایي مرکزونه جوړ نه شي نو دوی د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي. د پولیو د مخنیوي کمپاین نن لکه تاسو یادونه وکړه پیل کېږي او د هلمند او د کندهار د دوو ولسوالیو پرته به د جنوب په درو ولایتونو کې د درو ورځو لپاره دا کمپاین روان وي او د چارواکو په وینا 1.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي.
دا د کندهار کومې ولسوالۍ دي؟ دا دوی چې تاسو یاد کړې
دا ریګستان او ارغستان ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره په سرحد کې پرتې دي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال او محمد صادق رښتینی په کندهار ولایت کې. تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس چې خبرونه د ماشوم تر او به جوړ دوام کوي.
خبریاست ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی خو ډیر کارونه کولی شي. د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي او همداراز مختلف کسان د چیرې له مخې پیژني. دا روبوټ چې بیگ آی نومیږي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي. دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیگ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوی میوه لاس وهي ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي. بیگ آی روبوټ د ښوونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي. بیگ آی د تفریح او ساتیرې لپاره هم کارول کیږي او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي. د سیکرتر کار هم ورکوي. ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي، د ملاقاتونو وخت ترته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي. له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبرې ورسته کړي لکه دا چې تلویزیون او ځینې نور وسایل څنګه لګول کیږي یا مړ کیږي. بیگ آی د خپل خاوند شخص سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي. بیگ آی 12 کیلو وزن لري، ټیټ دی او رنګه کمره 120 پکسل او 3 بودی ده. د دغه روبوټ بیټری 15 ساعته کار کوي او کله چې چارج لرشو په خپل ځان چارچوي.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي او سیاسي ګوندونه له افغان حکومت څخه غواړي چې پر خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پیل کړي. حکومت څه ځواب لري؟ د ناجي صفي راپور به سره واورو.
یو شمیر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د مدني ټولنو غړو کاري ډلو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کچېر انتخاباتي اصلاحات پیل نشي د سرګندوی چې حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس او د دې ډلې یو غړي محمد نعیم ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف به حکومت ته یو طرح وړاندې کړي.
اگر واقعا حکومت صادق است
و به چیرې واقعا حکومت صادق ده، خلک نتی رباسي او د انتخاباتي اصلاح څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار نه اخلي، بیا لنن څخه باید کار پیل کړي. خوشبختانه سیاسي احزاب او د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې پر یوې غوره طرحه کار کړ، کولی شي حکومت ته یو خطر ګلار وسی. هغه د هیڅ زحمت نه وباسي، یوازې د لدې طرحې څخه کار واخلي او انتخاب باتو ته دلارد شي. له هغه پرته دا خبره د حکومت اراده سرګندوي چې د انتخاباتو په برخه کې جدي نه دي.
دوی هم درنګل حکومت څخه وغوښتل ترسو د انتخاباتي اصلاح تقنيني فرمان قانوني مراحل په جدي ډول وساري او د غوروي کمیټې برخلیک روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیتونو، دندو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنيني فرمان تر اوسه به برخلیک دی. خو په دې ورسېو کې افغان چارواکو ویلي چې حکومت انتخاباتي اصلاح ته ژمن دی او دا فرمان له عدلي وزارت څخه پارلماني چارو وزارت ته استول شوی. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1995 کال د میزان په 23 نیټه ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو محل ویش ډیر ژر جوړ شي. د دې ګوند استازي عباس نویان چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو
مونږ ټینګار کوو چې د انتخاباتو د نوي کمیسیون لپاره باید ډیر ژر د انتخاباتو مهالویش جوړ شي او انتخابات د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي.
دوی هم ترنګه د شفافو انتخاباتو ته ترسره کیدو او په انتخاباتو کې د لګښتونو د کمولو په هدف یو طرحې هم حکومت ته وړاندې کړه ترسو د نوملیکنې او رای ورکونې په پروسه کې له الکترونیکی ماشينونو څخه کار واخیستل شي. دغه ډله د انتخاباتي اصلاح روان وضعیت ته اندېښنې وړ او په دې برخه کې د وخت ضایع کول د نه منلو وړ بولي.
او سم نوریاس نوری بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
ستارز اند سټرایپس خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر مسلې تمرکز کړی دی. خبرونه لیکي ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکی تلفات کم شوي، خو د ټپیانو شمېر زیات شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د جنوري له لومړۍ نیټې نه د مارچ تر 1 پورې د 600 ملکیانو مړینې او د 1343 ټپیانو پیښې ثبت کړې دي. دا د ملکی تلفاتو په لوکي ديار لاس کمواله خود ټپيانو په سلو کې یو لس زیاتواله خي خو په ټوله کې بیا د روان میلادي کال په 3 میاشتو کې ولسی وګړو ته مرګ جوړبل 2% زیاته شوې ده. ستارز اند سټرایپس خبرونه لیکي ملګرو ملتونو په دغه راپور کې چې د اکشن بي پورې خبر کړ په تیر بیا د هغو تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان او ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. د تیر 2015 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دغه فیصدي 14 وچه هغه د روان میلادي کال په ورته موده کې په سلو کې 8 ته پورته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر نیکولاس هایسن په یو بیان کې وویل چې که جګړې شدت هم پیدا کوي لازم نه ده چې ورسره ملکیانو ته مرګ ژوبل هم زیاته شي، بلکې د جګړې ښکیل اړخونه باید د بشر نړیوال قانون او د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. هایسن وایي بشري مسؤلیتونو ته د نه درناوي په نتیجه کې به په دې هیواد کې چې کافي کړېدلی کړاوونه نور هم زیات شي. د ستارز اند سټرایپس اپلیکنه ملګرو ملتونو په سلو کې د نږدې شپېته ملکی مرګ ژوبلې ملامتي پر دولت مخالفه وسلوالو اچولې چې تیر کال دغه فیصدي 3 وه. دولت پلوي ځواکونه هم د لږ تر لږه 19% مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي چې په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. خبرونه لیکي یو زیات شمېر کارپوهانو روان کال هم د جګړې فصل ته په پام سره د زیات شمېر مرګ ژوبلې اټکل کړی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې اروپا خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ سختې کړې چې له خپل هیواد د جګړو یا د ناوړې اقتصادي وضعیت له امله تښتي. دغه ډله افغانان اوس په هند کې د کډوالو له کمپونو په روسیه کې له هوایي ډګرونو او حتی د کیوبا له سواحلو د تک نوې لارې لټوي. د واشنگتن پوست په وینا د سفر په پلانولو کې دغه بدلون ښایي د کډوالۍ په بحران کې د یوې نوې مرحلې د پیل نښه وي. د هغه بحران چې د نړۍ مشران یې وارخطا کړي او افغانستان هم خپله کاري قوه له لاسه ورکوي. د واشنگتن پوست په لیکنه هغو خطرونو ته په پام سره چې تیر کال سلګونو افغانانو اروپا ته په لاره کې لیدلي، اوس ډیری افغانان له خوندي لارو کار اخلي. د کابل په تر ټولو لوی مارکیټ کې د تامین عمرزي په نوم د تراول ایجنسی یو کارکوونکی واشنگتن پوست ته ویلي چې اوس خلک ډیرو خطرونو ته زړه نښه کوي او غواړي چې په پاسپورټ سفر وکړي او بیرته هیواد ته راستانه نه شي. د واشنگتن پوست په وینا په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې د افغانانو دې غوښتنې چې غواړي کیوبا ته لاړ شي د تراول ایجنسی کارکوونکي حیران کړي دي. دوی وایي دفترونو ته ډیر افغانان ورغلي چې په پاسپورټونو کې د کیوبا ویزې لګېدلې چې ګمان کېږي هغه به په ایران کې په رسمي ډول یا په تور بازار کې اخیستې وي. د سلیمان سعیدی په نوم د تراول ایجنسی یو بل کارکوونکي وویل دفتر ته د جنوري لمیاشت رئیس لس 15 کسان ورغلي او کیوبا ته د ټیکټ اخیستو غوښتنه کړې ده. هغه وایي دغه کسان نه غواړي چې هلته پاتې شي، بلکې انتخاب یې وړاندې تک دی، غواړي مکسیکو ته لاړ شي چې له هغه ځایه بیا ځان امریکا یا هم کاناډا ته ورسوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او ناسم چلند په اړه ګټورې خبرې کړې. د دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکار حفیظ میاخیل ازادي رادیو ته په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې تایید کړې او ډاډ ورکړ چې دغه ستونزې به ډېر ژر حل شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د حکومت د اقداماتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
از من هیوادوال چې په پاکستان، ایران او همدارنګه په اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې بشتي دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دا منو چې دوی ستونزې لري. د دوی د ستونزو د رسیدنې په اړه یو سلسله اقدامات شوي، حلې ځلې شوي. په مجموع کې افغان حکومت په دې برخه کې کار کوي. په پاکستان کې مونږه له پاکستانی چارواکو سره په کابل کې په دوه مهمو مسایلو هوکړې ته ورسېدلو. د دوی د رجستریشن په اړه مونږه له پاکستانی چارواکو سره هوکړې تورسیدو، ځکه دوی کله ناکله د پولیسو لخوا ځورول کېدل. دوی ته دغه د مهاجرت د کارتونو نه درلودل دوی ته یو لوی ستونزه وه. په همدې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره هوکړه وکړه. پاکستان ومنله چې دغه کسان به راجستر کیږي او دوی ته به اسناد ورکول کیږي. خو دغه توافق او دغه هوکړه لیکونه چې موږ له پاکستان سره وکړ په دې وروستیو کې دغه د سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې راغلی او تروسه پورې نه د دوی د رجستریشن پروسه پیل شوی او نه هم د دوی کارتونو موده غزول شوی. په همدې موخه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر غواړي چې د دغه اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې د هواري په اړه خبرې وکړي. په ایران کې 2.4 میلیون افغان کډوال میشتي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ایران سره هوکړه کړې چې هغه افغانان چې استوګنه یلته قانوني نه ده دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د مسافرت سند ورکړل شي. د مسافرت د سند د توزیع پروسه به ډیر ژر پیل شي. په دې برخه کې مونږ خپل طرحه له ایراني چارواکو سره شریکه کړې. له جرمني سره مونږ د یو تفاهم لیک پر مسودې باندې کار کوو. دغه مسوده نه هاي شوې. له جرمني سره مونږ هم دغه مسوده شریکو. د دې ترڅنګ یو واحد تفاهم لیک د اروپای ټولنې سره لاسلیک دی.
میخیل صاحب، دغه د کارتونو د تمدید یا د اقامې ورکولو کار خو تاسو ویل چې دولت په دې برخه کې کار کوي. د افغان کډوالو سره په پاکستان کې، په ایران کې، په اروپایي هیوادونو کې دغه د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت څه اقدامات کړي دي، څه پلان په نظر کې لري یا تاسو څه کول غواړي په دې برخه کې؟
ګورې په ګاونډیو هیوادونو کې من کډوال دا منو چې ستونزې لري. کله ناکله چې یو شمېر اطرحګریز بریدونه کیږي چې په پاکستان کې تابند د پاکستانی پولیس هم حق لري د خپل قوانینو پر اساس چې افغانان ونیسی او سیډن ترې وکړي. خو زمونږ له هلو ځلو وروسته او د یو لنډې مودې وروسته دوی بیرته خوشي کیږي. نو موږ کومې ناستې چې درلودې دوی موږ سره ژمنه وکړه چې افغانانو له ځورونې څخه به موږ ډډه وکړو.
تاسو تر مخه وویل میاخیل صاحب چې تاسو وایي پاکستان حکومت حق لري چې په کوم چاودنې چې په پاکستان کې کیږي هغوی افغانان ونیسي. په داسې حال کې چې وروسته معلومیږي چې دغه 14 افغانان یعنی لاس نه پکښ لري خپل د دوی هغه مربوطه د طالبانو ډلې منی چې دا کار غوي کړی دي. پاکستان او ایران کې ډیر افغانان زورول کیږي لکه څنګه چې دا اوس یو پیښه په ایران کې سوي و چې شپږ کلن انجلۍ باندې تجاوز شوی ورسته وژل شوی و.
پاکستانی پولیس که افغانان نسینو لسړډن ورسته دوی بیرته خوشی کیږي نو زمونږ وختنه دا چې له دواړو هیوادونو څخه چې د دوی ټول هغه بشري حقوقو ته د دوی درناوی وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې سلاکار حفیظ میاخیل و. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین اوري.
ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي په کندوز، بغلان، فاریاب، دغه راز د شمال او شمال ختیځ زون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نننه د جګړو له کبله د بې ځای شوو او په ګاونډیو هیوادونو کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزې اواری ته د پاملرنې د جاتولو غوښتنه وکړه. ایر فرانس له اتکلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې پیل کړې. د قطر په پلازمینه دوحا کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو غونډه چې هدف یې د تیلو د تولید د بندولو لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول وو بې نتیجې پای ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیل په لاس کې وي. او په اکوادور کې یوې سخت زلزلې نږدې 2500 کسان مړه کړي او څه باندې زر تنه نورې ټپیان کړي دي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په جدي او قاطع توګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکیچ په واري کې لازمه همکاري وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
افغان پناغښتون کې له هوا د بهر او په کوردننه کورنی بي ځای شوی کسان له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له نړیوالې ټولنې د دغه ستونزو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري عملیاتي معاون جورج اوکوت د یک شنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکیچ د هواري وسلري.
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زله دغه موقع په استفاده غواړم له نړیوال ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیوال ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکیچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېر قوي او منظم لارې دغه مشکلات حل کړي. او دا ډېر مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې لته درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسی.
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنري د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,80,000 کسان وتلی چې له اروپا سربیره ځینې افغانان ان پاکستان او ایران ته هم کډوال شوي دي. د رسمي شمیرو لمخې د مهال 1,000,000 افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1,000,000 په ایران کې د کډوالۍ ورزش پیټیروي. ملګری ملتونه د افغانستان له دغه غونډیو غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ بي ځای شوی چې له سخت ستونزو سره مخ دي او دغه راز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي تر هغه چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نشي د کډوالۍ د کړکیچ هواري به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري مرسیال جورج اوکت ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي.
د مناسبو شرایطو د رامنځته کېدو لپاره باید مرسته وسی په ځانګړې توګه د سولې، امنیت او مسؤلیت په برخه کې چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زه هیله لرم چې افغانستان او خلک یې په پایدار سولې او رفاه کې ژوند وکړي.
and the Europe peace at home.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنري همدارز اندېخنه او خدا چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته خپل خوخه د افغان کډوالو دراتک لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وی په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو پمرسته په کور د نن نه د بي ځای شو کورنۍ او هغه چې خپل خوخه هیواد ترستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې نړیوالو ډیر پام اروپا ته د ورغلو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو مسلې ته اړولې، خو په افغانستان کې د ننه د جګړو له امله د بې ځایه سویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره باید جدي هڅې وسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې سږ کال هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر کم سوی، حال دا چې په هیواد کې د ننه د بې ځایه سو کسانو شمیر زیات سوی دی. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې سارې اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤول جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوی، د 2014 میلادي کال په پرتله سکل تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وای تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلی اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا یې هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤول یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سک 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړې چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډېر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېره نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډېر شمېر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
له پکتیا سمیله حلیمی تندر لیکلی په څمکنی ولسوالۍ کې د اتصالاتو او ام ټي ان شبکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او د مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. مرسل له کونړه لیکلی د یوه میاشت کېږي د مرکز اسدآباد او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده. له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې دغه لار پرانیزي، ځکه یوه مېرمنه د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې مړه شوه، هغه هم د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته ونه رسېده. محمد ابراهیم حقیر په خپل پیغام کې لیکلی په قندهار کې ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه چې کارونه نشته او حکومت په دې اړه هیڅ غور نه کوي. پر همدې مسله محمد قاسم زواک هم پیغام را لېږلی او لیکلی حکومت ته په اول ګام کې بیکاری ختمه کړي، ځکه دا یوه لویه ستونزه ده. حمیدالله زواک بیا په هلمند ولایت کې د پوهنې په ډګر کې له اداري فساد نه شکایت کړی او نوي والی ته یې سپارښتنه کړې چې د ستونزې مخه ونیسي. یو رودن کې لیکلی حکومت د کونړ ولایت په دنګم ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، ځکه چې وسلوالو طالبانو په دولس ولسوالۍ کې د خلکو کورونا وسوځول او ډېر یې وځورول. احسان الله احسان له هلمند لیکلی افغان حکومت ته افغان فوجیانو ته وسلې او مهمات ورکړي. محمد قاسم زواک لیکلی حکومت ته اول افغانستان ته د سولې د راوستلو پر هڅو تمرکز وکړي، افغانان تر هر څه مخکې امن ته اړتیا لري. سید محمد احمدی له زابله لیکلی که بیکاری ختم شي افغانستان ته دستي امن راځي. قیام الدین مبارز لیکلی که چیرې زموږ حکومتي مشران په خپلو کې یووالی ولري، اوسنۍ ناخوالې خپله پای ته رسیږي او افغانستان ته د سولې راتګ ممکن کیږي.
دا واسطه سوزنی اسمیسونه یا لاندې لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. ازادي راډیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. د ورکو ازنه د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې درته لرو، خو تر هغه مخکې د منځني ختیځ پر وضعیت یو راپور دراورو. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرایلو د کړکیچ له مهمو مسایلو ګڼل کیږي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي دی چې د هیواد پوز به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وزي. نتنیاهو ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرایلو د دې اقدام په وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرایلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرایلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرایلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן כדי להעביר
ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایلو په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریا کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسه د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په وسنۍ سرحدونو کې به بدلون را نشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرایلو په منځني ختیځ کې د 1988 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1991 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سم د استخبارګون خوت. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا تخپل اعتراض وسپاره، او دا یو پرونکې اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرایلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکو کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغه دوستان ته باید ووایم چې ګرانو، د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي رادیو له لارې خپرېږي. تاسو هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښه وای عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي رادیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی هست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ول ولم کوم چې مونږ ته یو ګران ورور په نامه دی سادیس عرب را لېږلې دی. دای په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه وایي، وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو لاره دا یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولویږم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. دمون پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدانو کلي اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یوه ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او قومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي زه د هلمند یم، کله وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن به ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلانې زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او قومي ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپل وي، نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي، له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. نو زما نبی الله د تلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 ووهئ په خپل تلیفون کې، بیا اویا 0-50-5-50. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0-50-50-50. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي، له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه د پرار بلک بل بلک ته ولسوالۍ کښېنې د چکاو د کې ځینې خبرې ته کوم. زما د ماما زوی دی، شپهنامه ده، حضرت دی، د سازګور ماما زوی دی. دا چې تقریباً 15 میاشتې کېږي چې ورک شوی د کوره نه ده راکه دی، ولا مرسې چې مالیات نشته. که دا هر چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0-2-1-0-3-3-3. دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه عبدالکریم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشانه یم، ډېر درخبره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سې د راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی بهرم نمیږي، زه حاجي عبدالکریم اسدزی د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما زوی بهرم نمیږي، د څوارلس کاله دی، فرنګ سوربخون دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کوره څه نادرکه شوي دي. و هر مسلمان ورورته که معلومات وي، که په کور کې وي، که په وطن کې ورسره وي، که په وطا کې ورسره وي، که د طالب سره وي، که د حکومت سره وي، که په هر ځای کې چې وي، زموږ سره د خدای دپاره همکاري وکړي. دغه کوچنی چې هر ځای وي، زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي.
السلام علیکم زما احمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم زما غواکان د شل کال کیږي چې ورکه نو مانی دې دوستم روتم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته وکړي خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې زما نوم مساکریان دی. زما یو ماما دی دا درې کاله کېږي چې ورک دي. زما حصا په نامه دی د ساجي اکر زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات په یاد دی په خپله زما غریبانډي والا نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه که هر چاته په دې هکله معلومات نو ماته دې په دغه لمبر زنګ.
الو زه عبدالرحمن اسید د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نه دېرش شماره یو ځل بیا تکرارم صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نه دېرش والسلام.
بلی السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی دا ډیر وخت کېږي چې نه درته سوی دي او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا مننه ژوندی جیوي ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاري ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپله نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم. زه خپله الحمدلله یم د زابل د خاکې افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي. خپل نوم عبدالقهار زه جلال محمد اخوندزاده زوی یم د سیراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چاته معلومات یا دی خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. خپل انعام ترلاسه کړي نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم رښه عزیز پیدا شوی ویخه کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خوی پمنی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي
کله افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9890 دایل کړئ د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ